ستړي مشي مشال ریډیو ته غوږی په پښتونخوا کې د ماخام 15 بجې شوې د نن ورځې په دې اخیری خبری غړی کې د خپل قربا منور شانې کې پیرزونی او سلامونه قبول کړي. په دې خبرونه کې بعد د محرم پر مهال د امنیت حالات د خیبر ایجنسی نه د کړه شوې خلکو او پاکستان ته د افغان لسمشر اشرف غنی د ممکنه سفر په اړه ریپورتونه واوري. یو شمیر نور کورنی سیمایز او نړیوال ریپورتونه هم درته وړاندې کوو. خو راځي چې په سر کې د بشیر گواخ نه د دې سات تازه خبرونه واورو.
پاکستان کې د محرم د میاشتې لپاره د عاشورا نهمې او لسمې په خاطر سخت امنیتي تدابیر نیول شوې دي. د خیبر پختونخوا بخنه غړم د خیبر ایجنسی باړې او ځینو نورو سیمو څخه نوې کډې د پوځي عملیاتو لوجې نورو سیمو ته کډه شوې دي. افغان ولسمشر اشرف غنی با په نږدې وخت کې پاکستان ته سفر کوي. د خبرونو تفصیل: پاکستان کې د محرم د میاشتې د عاشورا د نهمې او لسمې لپاره سخت امنیتي تدابیر نیول شوې دي. د کورونو چارو وزارت وایي د ملک په 45 ضلعو کې له 2000 زیات پوځي او نیمه پوځي ځواکونه ځای په ځای کړي دي. همداراز د خیبر پختونخوا چارواکي وایي هنګو ضلع حساسه ګرځولې ده او د 2000 په خوښه کې چې پوځي دستې هم پکې شامل دي امنیتي ځواکونه یې په بیلابیلو برخو کې ځای په ځای کړي. د خبر ایجنسی باړې او ځینې نورو سیمو څخه د پوځي عملیاتو له وجې د خلکو کډه کېدل هم دوام لري او چارواکي وایي دوی کوشش کوي چې د خلکو سره پوره پوره مرستې وشي. تېر هفته چارواکو مشال ریډیو ته ویلي وو چې 433 کورنۍ له سیمې وتلي، خو اوس دا شمېره زرګونو ته رسېدلې. د قبایلي سیمو لپاره د قدرتي افتونو د نظم ادارې مرستیال مشر حسیب الله نن مشال ریډیو ته ویل چې د نوو بې کورشو خلکو سره د مرستو رسولو کوشش کوي.
تیار ہے پولیو کترے شو اور میڈیکل والا ٹیم انہیں ناسک
خو ځینو کډوالو مشال ریډیو سره په خبرو کې نن ویل چې حکومت سره د ماشومانو زده کړو او نورو برخو کې کافی مرستې نه دي کړې. د خبر پختونخوا سیاسي او مذهبي ګوندونو او قبایلي مشرانو په ټولو صوبه کې او په قبایلي سیمو کې زر تر زره د بلدیتي انتخاباتو کولو غوښتنه کړې ده. پرون په کور کې د یو غیر سرکاري تنظیم د سوري لاندې غونډه کې د قبایلي سیمو مشرانو او د سیاسي ګوندونو ځینې استازو پر حکومت زور راوړ چې په دې لړ کې د زر زر ګامونه واخلي. افغان ولسمشر اشرف غنی وای په نږدې وخت کې به پاکستان ته سفر وکړي. نوموړی پرون کابل کې خبرلان ته وویل چې اسلام آباد کې به د پاکستانی وزیر اعظم او نورو چارواکو سره په سیمه کې د امنیت او اقتصادي اړیکو د ښه کولو په اړه خبرې ولري. ولسمشر اشرف غنی سعودي عرب او چین ته له سفرونو وروسته اوس پاکستان ته ځي. ویلي دي چې ګاونډیانو سره ښې اړیکې د بهرني سیاست لویه برخه او هدف دی. د افغانستان د خوست ولایت چارواکي وایي پاکستان ورته نه هیوي شاغه بندیان سپارلي دي چې د قانوني اسنادو د نه لرلو له کبله د پاکستان په مختلفو سیمو کې امنیتي ځواکونه ولې وو. افغان د افغانستان د خوست ولایت مطبوعاتي دفتر پرون رسنیو ته په یو استول شوی خبر پاڼه کې ویلي چې نه هیڅ افغانان چې د پاکستان په بیلابیلو سیمو کې په جیلونو کې وو د دوی د سفارتي تماسونو په نتیجه کې افغان چارواکو ته وسپارل شول. خبرونه له مشال ریډیو وره. بنگلادیش کې د جماعت اسلامي ګوند سره تړلو یو ټلویزیون او ای وی ورسپانې مالک ته له پاکستانه د 1901 کال د ازادۍ خصو په محل د جنگي جرمونو په تور د 500 سزا ورکړل شوې ده. په سرخر ډاکه کې یو عدالت د میر قاسم علي په نامه د کسته د نورو جرمونو په شمول د وژنو او تختونو په تور د مرکز سزا ورول. حکومت د غټ ټي وی چینل تیر کال مذهبي کشالو زیاتولو په تور تړلې وو. د نوموړي وکیل دا تورنه بے بنیاد بللې. ویلي دي چې د 500 د سزا خلاف به اپیل کوي. څو ورځې وړاندې د جماعت اسلامي ګوند یو مشر متی الرحمن نظامی ته له دې عمل د 500 سزا وورول شو چې د عدالت په خبره په 1901 کال کې د ایوي پاکستان پلو عملی شي د ډلې مشري کوله. یوی ایرانی نژاده برتانوی خزته په تهران کې لدی عمله د یو کال بند سزا اورول شوی چې تهران کې د نارینه او د والیبال د سیالۍ لپاره سټیډیم ته د ننوتو کوشش کړی و. 25 کلنه غونچه قوامی د جون میاشتې په 9 تاریخ د تهران له آزادۍ سټیډیم بهر هغه مهال ونیول شوه چې د ایران او اټلي ټیمونو میچ پکې کیدونکی و. د ایرانۍ رسنیو تر مخه د نوموړي وکیل علیزاده تابایی نن تهران کې وویل چې د غونچې د سزا کولو په اړه تر اوسه کوم رسمي دلیل ورته نه دی ویل شوی. غونچی تا په سپتمبر میاشت کې ویل شوی چې پر هغې د رژیم پر ضد د تبلیغ یا پروپیګنډې کولو تور دی. د عراق امنیتي ځواکونه او قبایلي مشران وایي د اسلامي دولت وسلوالې ډلې سخت دریځو په لویدیځ ولایت انبار کې لږ تر لږه 50 قبایلي سړي او ښځې وژلي دي. شیخ نعیم القعود چې د البوو نیمر قبیلې مشر دی پرون ویل د اسلامي دولت سخت دریځو 13 ورځ د راس الما په کلي کې د دې قبیلې 50 بېځایه شوي غړي وژلي دي. او د ختیځ اوکراین په لوهانسک او دونیتسک کې د روسي پلو او بلتون غوښتونکو تر کنټرول لاندې سیمو کې د لانجمنو انتخابات لپاره وټونه اچول شروع شوي دي. د لوهانسک د مشري څوکۍ د 4 او د دونیتسک لپاره د 3 امیدوارانو ترمنځ مقابله ده. او استرالیا د پاکستان د 602 سکور په جواب کې په دوهم ټیسټ میچ کې په 4 ورځ دا مهال 102 رنز کړي دي او 4 کسان یې اوټ دي. تر دې مخکې د پاکستان کپتان مصباح الحق په 22 بالونو 50 رنز وکړه او د ټیسټ میچونو کې زر د 50 رنزونو کولو ریکارډ یې جوړ کړ. همدارنګه یې په 55 بالونو 100 رنزونو په کولو سره د ویسټ انډیز د ویون ریچرډز د تیزی سلیزی یا سینچری ریکارډ هم برابر کړ. د خبرونو پای
د مشال ریډیو خبرونو کې مو د بشیر غواخ نه د دیګړې خبرونه اوریدل. په روانه خبرونه کې به د غری پټونه باورئ. پاکستان کې امنیتي چارواکي وایي د محرم په شپو ورځو کې یې د امنیت لپاره چټک ګامونه پورته کړي، خو څېړونکي وایي په کار دي چې د لړکې د خلکو مشکلات هم په پام کې وساتل شي.
لاری دی، سڑکونه دی، تگ را تگ وی، دچا سی ایمرجنسی وی، نو آگوی تا بے مشکلات دیر زیت وی، مریضانو تا کم تکلیف وی، آغا زیتی وی.
په خیبر ایجنسی کې د خیبر وان په نامه د وسلوالو خلاف پوځي عملیات دوام لري چې په نتیجه کې په زرګونو خلک د سیمینه وتلی. دا کډوال د حکومت نه څه غوښتنې لري؟
ټول نه وړم به ضروري مسالې موږ دارو چې موږ له خوراکي مواد ملو شي، بیا موږ له دوام مسالې دارو چې موږ د صحت غم وشي، او دریم د بیا موږ ایجوکیشن دی.
افغان ولسمشر اشرف غنی ویلی په نږدې وخت کې به د پاکستان سفر کوي چې مقصد به یې د افغانستان لپاره د سولې په لړ کې د همکارۍ غوښتنه وي. پاکستانی کارپوهان په دې حق لوي
او اشرف غنی په دې باندې هم ډېر زیات ښه پوه دی چې ایران او دغه رنګه پاکستان سره تعلقات ښه نه وي نو مستقبل کې مشکلات پیدا کېدی شي.
دا او یو شمېر نور کورنۍ، سیمه ایز او نړیوال رپورټونه به هم واورئ. مشال ریډیو سره اوسئ. د مشال ریډیو نه ساته خبرونې دي چې دا وخت پکې تاسو اخیری خبری غړی ته وګی. د دې غړی اولنی ریپورت ورزو. د اشورې په موقع په ملک کې د سکیورټی تنظیمات سخت کړي شوی او نه صرف انتهایی حساسې ګرځول شوی، ځلې په مخصوصو ځایونو کې به موبایل سرویس بند وي، بلکې د اسلام آباد، پېښور، کوټه، لاهور او کراچۍ په شمول د ملک په لوی ښارونو کې به په 9 او 10 محرم د موټر سایکل په ډبل اسورلۍ هم بندیز لګول کیږي. په دې حقله تفصیل د اسلام آباد نظم خبريال احمد الله راکوي.
د 9 او 10 محرم لپاره په ملک کې د سکیورټی انتظامات سخت کړي شوي دي او داخله وزارت د ملک په 450 ضلعو کې فوز، رینجر او د اف سی 2,695 اهلکار ځای په ځای کړي دي. د ترڅنګ 12 هلیکاپټرې به هم په 9 او 10 محرم د جلوسونو فضايي نگراني کوي. د داخله وزارت لخوا جاری شوی یو بیان کې ویل شوی دی چې په 9 او 10 محرم د څه قسمه بدی پیښې مخنیوي لپاره د ملک انتهایی حساسې ګرځولې شوی ضلع چې پکې د خیبر پښتونخوا، پېښور، هنګو، ټانک او ډیر اسماعیل خان د سند صوبې کراچۍ، حیدرآباد، خیرپور، سکر او لاړکانا او د پنجاب صوبې لاهور، پینډۍ، ملتان او ځینې نورې ضلع شامل دي. په مخصوص ځایونو کې به موبایل سرویس بندولې شي او د اسلام آباد، پېښور، کراچۍ، کوټه او لاهور په شمول د ملک په ځینو نورو ښارونو کې به د موټر سایکل په ډبل سورلۍ هم بندیز وي او ډیر اسماعیل خان کې به په نهم او لسم محرم د موټر سایکل په چلولو بندیز وي. د دفاعي چارو کارپو بریګیډ ریټایرډ سید نذیر په محرم کې د شوي سیکیورټي انتظاماتو په حق لوایي.
محرم کې خو سنسټیو معاملې وي، په دې چې زموږ ملک کې قابلیت زیات دی او داسې پېښې را پېښې شوي وي چې په هغې کې مرګ ژوبله هم شوې ده. نو د هغې ته چې وګوري نو سیکیورټي اقدامات خو ضروري خبره ده چې په کار دي، لیکن بل طرف ته چې وګوري چې عام خلک دی چې د هغوی اکثریت دی، لارې دي، سړکونه دي، تګ را تګ وي، د چا سه ایمرجنسي وي، نو هغوی ته به مشکلات ډېر زیات وي، مریضانو ته کم تکلیف وي هغه زیات وي. نو دې کې یو قسم لا بیلنس په کار دی.
یاد دی وی چې تیر کال هم د کراچۍ، حیدرآباد، لاهور، پینډۍ، کوټه، ډیرا اسماعیل خان، کوهاټ او پېښور په شمول په ډیر شو ښارونو کې موبایل سرویس بند ساتل شوی و. احمد الله، مشال ریډیو، اسلام آباد.
هلتا د خیبر پختونخوا د هنګو ضلع د پولیسو مشر انور کندی مشال ریډیو ته ویلي په سیمه کې د شورې د مراسمو په وخت د ترهګرۍ اندېښنې موجود دي، نو ځکه یې سخت امنیتي ګامونه پورته کړي شوي دي. دې لړ کې د ښار په مرکزي برخو کې یې اضافي سرتیري ځای پر ځای کړي دي او د ترهګرو پیښو مخنیوي لپاره یې نور هم یو شمېر ګامونه په پام کې نیولي. په دې هکله تفصیل د طارق اورغزی رپورټ کې.
امنیتی چارواکو په محرم میاشت کې هنګو سیمه حساسه ګرځولې ده. د هنګو پولیسو مشر چارواکی ډی پی او انور کندی مشال رډیو ته وویل چې په سیمه کې د شورې مراسمو په وخت د ترهګرۍ خطر ده. نوموړي وویل چې د دې ورځو په مناسبت امنیتی پلان ترتیب کړی او د ښار په مرکزي برخو کې اضافي سرتیري ځای پر ځای کړي چې د ترهګرۍ په خو مخه ونیسي. انور کندی وایي چې د ښار ټولې هغه مرکزی برخې چېرته چې امامباړي دي او یا د شاګانو جلوسونه تیریږي هغې سره سره بازارونه هم تړل شوي، لارې کوڅې بندې دي او د شخصي او ځایي کسانو نه علاوه هیچا ته هم ښار د ننوتو اجازه نه ورکول کیږي. پسیمه کې تر نامعلوم وخت پورې دفعه یو سلسلو څلوېښت د نافذ کېدو وروسته په ښار کې افغان مهاجرو باندې بندیزونو نه علاوه په موټر سایکل، پیټرول او یا د کیمیکل خرڅول، تورو شیشو او د اسلحې په نمایش د اکتوبر میاشت ولسم نیټې نه پابندی لګېدلې ده. د عاشورۍ ورځ چې د ټولو مسلمانانو لپاره ډېر اهمیت لري په ټوله اسلامي نړۍ کې د ځانګړي مراسمو په ترڅ کې لمنځل کیږي. د خیبر پختونخوا د نورو سیمو په شان په هنګو کې هم په 1300 کالونو کې په دغه مراسمو کې په شیعاګانو ځانمرګي بریدونه او چاودنې شوي چې د دې له وجې پولیسو دا ځل هم سخت امنیتي ګامونه اوچت کړي دي. واضح دي چې هنګو سره په لګېدو او رغزو او کورم ایجنسی کې دا وخت وسلوال طالبانو پر خلاف پوځي اپریشن دوام لري. طارق رغزه، مشال رادیو، پېښور.
د مشال رادیو د ګل د ورځې 19 پروګرامونه
ستونزه او سرکار
په پاو کم یو لس بجې،
د مشال مرکه
په یو نیمه بجا،
د تاریخ پاڼه
په پاو کم درو بجو،
زما کور زما کله
په پاو کم سلور بجې،
روختیا او درملنه
په اته منټه د پاسه سلور بجې.
مشال ریډیو تغواګي د سبا ورځې د هفتوار پروګرامونو ترتیب مو واورید. ورزو بل رپورت ته د خیبر ایجنسی په باړه او تیرا سیمو کې د خیبر وان په نامه روانو پوځي عملیاتو نه پیښور ته کړه شوی خلک وای چې ژوند یې ډیر متاثر شوی دی او د لارو د بندېدو له وجې ټوله لار پیداواله ده. دوی د حکومت نه وښتنه کوي چې په سمدستي ډول د ورته د خوراک، صحت او تعلیم سهولتونه ورکړل شي. په دې حق له سیمینا نور حال زمون خبريال فرهاد شنواری راکوي.
د خیبر جنسې د متاثرینو د تحریک مشر صوبت خان پردی مشال ریډیو ته وایي چې د تیراو باډې نه په زرګونه خلک یو ځل بیا بې کوره شول او اوس د یو لړ مشکلاتو سره مخ دي او حکومت او نړیوالې امدادي ادارې دې په دستي توګه د دوه کډوالو د خوراک صحت او تعلیم بندوبست وکړي.
ټولو نه وړم بیو ضروري مسله موږ دارو چې موږ له خوراکي مواد ملو شي، بیا موږ له دوه مسله دارو چې موږ د صحت غم وشي چې یو سړی بې مور وي هغه ډاکټر د هسپتال غم وشي چې متاثر سړی وي، او دریم د بیا موږ ایجوکیشن د عزتمن خل دي دغله د عزت ویر کی موږ یې کایل وګي مړ شو کنه خو چې موږ دا محسوس نه کوو چې موږ پاکستان یو نه یو.
سید محمد پردی هم په باډه کې د تازه پوځي عملیاتونه بې کوره شوی دی وای
اور زمخ کې موږ ډا کړی روډونه موږ لا باندې روډونه سہولت موږ لا نه وي، بیمار سہولت موږ لا نه وو، د خرچ خوراک سہولت موږ لا نه وو، ګوډي موږ لا بار نه تلله، هیڅ قسم سہولت موږ لا نه وو. ډېر تکلیفونه سره غښولو په لار کې پیدل پر بډاتل پر موږ چې سبي بو اتبا جیانه روان شولو نو مخمه زنه لا موږ بډاتل په پیدل بونه روغللو. موږ لا شای نه دی ملو شي کس سہولت موږ لا نه ملو شي، موږ سم په لارو کې پروت یو داسې بس کوسی دی پاکي پروت خلکو ته خیمه تړلې بس پاکي اوسې.
د خیبر جن سید باډې نه به کورشو خلکو د غستون زمو چکل د قبایلی سیمو د قدرتی افتونو سره د مبارزې ادارې اف ډی ایم ای ډیپټی ډایرکټر حسیب الله تا وړاندې کړي. نو دوی وویل
دا ویلې چې هغه تا چې کوم انفارمیشن دی یعنی معلومات یا نور تقریبانو ته ونه رسی نو دا وجه کېدای شي په کدیو کې کوم نه رجسٹر شي یا موږ د ډیټا بیس سره چک کوو هغه اتوماتیکلی رجسٹر شي. بلٹل سربند اور درم چکم آگا کٹ اپنا ایجنسی کی زمین لوال تھا روٹائی ور تھا تیار ہی دغرنگی ریفریشمنٹ باکس شو پولیو کترے شو اور میڈیکل والا ٹیم نے ناسوی
نموڑی زیادہ کڑا چکچا تھا چا شکایت وی نو پا پی خبر رنگ روڈ مال منڈائے پا کوہارٹ کی جرما اور پا نوخار کی پا پا بو اتارو کی زمونگ شکایت مرکزونو سرا تماس نیولے شی. دا کبیلی سیمو دا قدرتی افتونو سرا دا مبارزے داری اف ڈی می چاروا کی زیادہ وی چھ دے تازہ ملیاتو پترس کی خواوشا دو وشت زر کورنے بے کورش وی دی. فرحات شنوار مشال ریڈیو خیبر ایجنسی.
تاسو ستونزې
ځوانو ته کال جون یو څوک داخلي ورکو
خلک چې د روزګار دي
بجلی نشته
بچي د شپې جاري د ګټ نه دا وځي
د غریبانو تپوس کو څوک نه
مشال شته کنه. تاسو د ستونزو په اړه به اوس سرکار نه نیخ پنی غزواب غواړو. ستونزې او سرکار هر چهارشنبه او د ګل په ورځ.
مشال ریډیو ته غوږی د کینسر ډاکټران وای خیبر پختونخوا په شمول پاکستان کې د زنانو د سینې د کینسر ناروغي مخ په زیاتېدو ده او په ټوله جنوبی ایشیا کې پاکستان د کینسر ناروغانو په حساب په اول نمبر دی. په دې حوالہ د پیښور نازم خبريال شبیر احمد جان دا ریپورت را لېږلې چې تاسو اوریدو ته را بولم.
پیښور حیات آباد میډیکل روغتون کې زنانا ډاکټره ډاکټر توصیف اسماعیل وایي چې پاکستان په جنوبی ایشیا کې د کینسر په ناروغو کې په وړومبي نمبر دی او دوی وایي چې دا وخت په پاکستان کې د رجسٹرډ د کینسر ناروغ شمیره خو شایو لسلکه ده چې په کې زیاتره ناروغي د سینو د کینسر ده. د سینې د کینسر د ناروغي د لګیدو په خپل باندې دوی مشال لیړو ته ویل
په ساوث ایشین کنټریز کې چې د پاکستان کې ټولو کې زیات تقریبا 600 مریضان رپورټ کوي هسپتالونو ته ډاکټرانو ته داغي نه یوره اندازه چې کوم لګول شوی دن تقریبا 11 لاکھ زنانہ دی وقت کی دی مرض کے مبتلا دی پی کے موٹا پشوا شو مرسور زیاتی گی دے رسک زیاتی گی زنانہ کے چدا سوک ہارمون ریپلیسمنٹ تھراپی ورتا وئی چاغا سوک اخلی لگا کمے زنانہ چ خپلو معشومان تا پی نہ ور کئی ادا شانت رچا چ فیملی کی ہسٹری وی لگا مور یا نیا یا خور تشوی اگ زنانہ کے رسک ڈبل وی
مول دا ہم ول چر دے ناروغ سلو مرحلے وی خولی اڑمبے مرحلے کے ددی علاج ډیر آسان او ممکن وی او زنانا کولی شي چې خپل احتیاط په خپل وکړي.
زنانا د خپل سینو شیشه کې قطر لا خپل ایگزامینیشن کول دا غي هر میاش کول شي اغه نبایي ته پتا ته لګي که څه سکن رنگ کې څه تبدیلی وي یا څه زخم ایت معمولی ښکاری یا څه غونډ غون ته کې هغه ته په دغه ایریا کې ښکاریږي وینا یا څه پیپ راوځي د نو دا ټول داسې نښې دي چې هغه د زر تر زره ډاکټر ته رپورټ وکړي. کال کې یو ځل د هغه زنانه ډاکټر ته ورځي. درېیم چې دی نو هغه سینو ایکس رې چې کومې ته میموګرافي وایي هغه ده.
بلخوا په پېښور کې د کینسر ناروغۍ لپاره جوړ کړی شوی د ارنم هسپتال مشر او د کینسر رنز ماهر ډاکټر روف خټک وایي چې د سینې کینسر نه یوازې زنانو ته بلکې دا نارینه ته هم لګېدی شي.
زمونږ صوبې چې کوم رقم مختص کړی دی هغه ټول پاکستان کې بل ځای کې نشته. په دې لپاره تقریبا 50 کروڑ روپے دوی مختص کړی دي. 2013 کې د کینسر کم مریضان چې ارنم هسپتال کې ټوټل د کینسر مریضان 5900 زیات مریضان ټولو کې زیات چې هغه پکې بریسټ کینسر دی چې 677 رپورټ شوی دی.
بلخوا دا خیبر پختونخوا د سیاست صوبای وزیر شهرام خان ترکی ویل
زموږ سوسایټي زموږ کلچر داسې دی چې زنانا زیاده تر خپل مشرانو ته دا ویل نشي هغه به ډاکټر سنوي او هغه نه انسان زندگی زایش. موږ یو اویرنس کمپین شروع کو په کالجز کې یونیورسټو کې.
یادونه نه چې سرکاري شمیرې تر مخه دا وخت په ټول ملک کې خوشا یو لسول کنه سیوا د کینسر ناروغ دی چې پکې 30% د قبایلی سمو سره تعلق لري. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوا یویش. د تیر خالی پوراز د پېښور په یو شخصي هوټل کې د یوې غیر سرکاري ادارې د انتظام لاندې په خیبر پښتونخوا او قبایلي سیمو کې د بلدیاتي انتخاباتو د اهمیت په اړه یوه مشاورتي غونډه وشوه چې پکې د سیاسي او مدني ټولنو غړو سره د قبایلي سیمو ځوانانو او مشرانو هم ګډون کړی وو. زمونږ خبریال زلاند یوسف زید د غونډې ته ورغلی او تفصیل راکوي.
په غونډه کې ګډون لرونکو د بلدیاتي یا ولسواکي ټاکنو په ارزښت خبرې وکړې او وی ویل چې ولسواکي ټاکنې د هیواد د پرمختیا او د ولس د اسانتیا لپاره ناشونی دي. د عوامي نېشنل پارټي رکن او د قومي اسمبلی غړي غلام احمد بلور د غونډې وروسته مشال رډیو ته وویل چې ولسواکي ټاکنې نه کول د سیاستدانانو ناکامي ده.
اکثر سیاستدانان چې خبرې ډېرې کوي او کار نشي کولای او دروغ وایي هغه ټولې خبرې هم داسې دي اوس بیا چې نومبر کې کوم اسے بیا ہی نہیں نومبر پر نومبر کے بکم چھتا الیکشن سوال نہ پہنے کی نمبر دے الیکشن چیزا دیر زیاد سے ہوئی وجہ دین بغیر دا کم لوکل مسائل لگا اگر کمی سمجھے الکولی شنی سبائی دا بیا لوکل سے لیا کر.
جماعت اسلامی دا خیبر پختونخوا نائب امیر ڈاکٹر محمد اقبال خلیل چول سواکی ٹاکنو لپارا دا صوبائی حکومت لخوا دا ٹاکلی شوی کمیٹے غڑے ہم دے وائی چی دوی غختل چی پا صوبہ کی ولسواکی ٹاکنی زر تر زر اوشی خود تحریک انصاف دا زنی ستنزو لوجی دا غا ٹاکنی ایساری دی.
بدقسمتی دا چوسا پرو نشوا او پی ٹی آئی پدی کے چکم سنجیدگی کم اغیلا اظہار پکارو کم اغیلا فیصلہ پکارو اغیمان عمل ہونو کو خبار الاسم انگا مستقل دا خواہش تھے او اس دا چکم دا 15 نومبر 15 نومبر تاریخ ورکڑے ہو سپریم کورٹ نو دام غلط ہو پکارے چی وقتی ورکڑے ہوئے خبار الاغا اغینا وجن آغا شے نور رستو شو او اس امید دارے چی دا با مارچ یا اپریل کی دا بلکال بدا انتخاب بوشی.
گنڈا کی دا قبائلی سی مسخر آغلی زوانانو ہم گڑن اکڑو دا کرمی جنسے علی حیدر مشال ریڈیو ته اویل چې په قبایلی سیمو کې ولسواکي ټاکنو ته د صوبو څخه زیاته اړتیا ده.
ډیر ضروری دی زم چې د صوبې کې خدومره دا وردنو والا خلک شته دي د مو ضروری پاټه کې دي. قبایلی علاقې کې دسی ضروری دي چې مو ایمنګان سی روان څه کله جوړ شي هغه غیر زنه غیب شي به به بل الیکشن کې نه اس پاتې نه لګي. نو ضروری دا خبره ده چې ال الیکشن وشي چې د وړو وړو کوڅو کې دا ممبران جوړ شي دا سن کونسلران جوړ شي دا خلک جوړ شي نو مو وردنو والا خلک پیدا شي چې د مو आवाज ووري.
د عوامي نېشنل پارټي صوبایي صدر مختار باچا په قبایلی سیمو کې د ولسواکي ټاکنو د اړتیا په باب لوای
فاټا د پاره د وینا سوکسته ده نه الته کې ډېر لوی خلادا او په صوبو کې ضرورت شته نو دا غیر درې چند درجه ضرورت په فاټا کې ده الته کې ضرورت چې کم دی هغه نه صرف د لوکو ګورنمنت او دې دغه نه دی بلکې د یو سیاسي خلا د پوره کېدلو الته کې واحد ذریعہ چې کومه ده هغه لوکل ګورنمنت ده.
یاد دیوی چې د پاکستان پخوانی پوزی واکمن جنرال پرویز مشرف په کال 2002 کې په قبایلی سیمو کې د ولسواکي ټاکنو لپاره د فاټا لوکل ګورنمنت ریګولیشن 2002 په نوم منځوري ورکړې و. خو د 2012 تیرېدو پس هم په قبایلی سیمو کې لا ولسواکي نظام وجود نه لري. او دا دی هم یادوي چې د تحریک انصاف مشر عمران خان د انتخابي مهم دوران په نوي ورځو کې د نننه د ولسواکي ټاکنو کولو ژمنه کړې و خو د یو نیم کال تیرېدو باوجود لا په خیبر پښتونخوا کې دغه ټاکنې نه دي شوي. زلان یوسفزئی، مشال ریڈیو، پیښور.
مشال ریڈیو تاسو د پښتونخوا سیمې او نړۍ د تازه پیښو او روانو چارو خبرې.
مشال ریڈیو ته غوږی افغان ولسمشر اشرف غنی احمدزی ویلی دی سوله د افغانستان د ولس بنیادی ضرورت دی او دوی د بیلابیلو لارو غواړي چې په هیواد کې مستقله سوله قائم کړي. نوموړی چې په دې وروستیو کې د چین د سفر نه راستون شوی و په کابل کې خبریالانو ته ویلي چې د افغانستان د سولې او امن په برخه کې په نږدې راتلونکي کې مهم ګامونه پورته کوي او د لړ کې به پاکستان ته هم یو سفر کوي. په دې حق لنور تفصیل د اجمل اند ریپورت کې ورو.
افغان ولسمشر اشرف غنی وایي پاکستان ته د یو کاري سفر چمتووالی روان دی او د افغانستان په سوله کې به د دې هیواد د همکارۍ اندازه په راتلونکو اونیو کې څرګند شي. پاکستان ته زما د کاري سفر د زمینی برابرولو ته چمتووالی روان دی او موږ غواړو چې لنډمهاله، منځمهاله او اوږدمهاله اقدامات د یو منسجم کاري پلان دننه ترسره شي. د نوموړي په وینا افغانستان ته د پاکستان د حکومت یو شمېر لوړپوړي چارواکي ورغلي او ځینې نور به هم ورشي. اشرف غنی احمدزی چې د سعودي عربستان او چین له سفرونو وروسته د شنبې په ورځ په کابل کې خبریالانو ته څرګندونې کولې وویل سوله اسان کار نه دی خو اجباري ده. نوموړي د آسیا د زړه کنفرانسونو په لړ کې په پیکینګ کې د وروستي کنفرانس جوړېدو ته په اشاره د افغانستان په سوله کې د چین د ونډې په اړه وویل
دریم کنفرانس چین کې دی او د چین ګډون او میلمه پالنه د کنفرانس کې زیات اهمیت لري ځکه د دې کانفرنس په اساس باندې چین به ان شاء الله تعالی افغانستان ته د سولې پرابللو کې عملی او مهم اقدامات وکړي.
ولسمشر غنی په چین او سعودي عربستان سربیره د ترکیه، برتانیا، عربي متحده اماراتو، قطر او نورو یادونه وکړه چې افغانستان ورسره د سولې په بهیر خبرې کړي او د په وینا په دې برخه کې بل افغانستان سره همکاري کوي. ولسمشر غنی د غونډیو هیوادونو سره په خګونډي توپ ټینګار وکړ او ویل افغانستان به هیڅ اجازه ورنکړي چې د افغانستان له خاورې څخه د یو بل دولت او یا نړیوال مشروع بنسټ پر خلاف کار واخلي او هیله ده چې زموږ غونډیان او ملګري هم همدا اصل په پام کې ونیسي. اشرف غنی په خپل څرګندونو کې یو اربیا وسلوال طالبان سیاسي مخالفان وبلل او ویل هر څوک چې له نظام سره ستونزه ولري سیاسي مخالفت لري چې په وسلوال مخالفت بدلیږي. نوموړي زیاته کړه په افغانستان کې تر درې لسیزو زیاته جګړه د دې سرګندوی ده چې بیلابیل نظریات او مخالفتونه شته دي. څارونکو وایي چین د پاکستان نږدې دوست او له دې هیواد سره ټینګې اړیکې لري. که دا هیواد هڅه وکړي او وغواړي کولی شي د افغانستان په سوله کې مهمه ونډه واخلي.
د اجمل اند ریپورت کې مو اوریدل چې ممکنه ده افغان ولسمشر اشرف غنی احمدزی ډیر زر د پاکستان سفر وکړي. د نوموړي پاکستان ته په دې سفر کې به په کومو ممکنه چارو خبرې کیږي او دا به د دواړو هیوادونو ترمنځ تعلقاتو لپاره څومره اهم کردار ولري په دې موضوع زمونږ همکار ریاض مساخیل په اسلام آباد کې کارپوهانو سره خبرې کړي او دا ریپورت برابر کړي.
د تیر زیارت پورز اسلام آباد کې د خبری غونډې دوران د پاکستانی خارجه دفتر ویان دی تسنیم اسلم د یو تپوس په جواب کې ویلی وو هله دا د افغان اولس مشر دوره به ډیره لري نه وي خو د دې نه وړاندې به بعضې نور سفرونه هم کیږي. د افغان اولس مشر اشرف غنی پاکستان ته سفر څومره مهم دی او دې کې به په کومو چارو خبرې کیږي په دغه اړه مو د خبریال او پاکستان افغانستان د چارو کارپو طاهر خان نه تپوسو کړو نو دوی
د ډاکټر اشرف غنی زیاته توجه به اقتصادي تعلقات او روي ټول نړۍ سره بیا په خصوصي توګه غونډي هیوادونو سره او اشرف غنی په دې باندې هم ډېر زیات خو پوه دی چې ایران او دغه رنګ پاکستان سره تعلقات ښه نه وي نو مستقبل کې مشکلات پیدا کېدی شي. نو زما نظر دا دی چې کوم د دهشتګردۍ مسلې دي یا په پوله باندې کوم اختلافات دي هغه حل کول غواړي. نو د سولې په اړه هم ډېر زیات پرمختګ
همداراز چې موږ کله د یو بل کارپو او خبریال حسن خان نه تپوس وکړو نو دوی وایي چې اشرف غنی د افغانستان اقتصادي ترقی غواړي خو د دې لپاره هم منطقه کې امن ضروري سیز دی. دی وایي
ډاکټر اشرف غنی باره کې دا ویل کیږي چې د په خاموش سفارتکارې باندې یقین لري. بل ټیم هم داسې دی چې ډاکټر عبدالله شو یا ډاکټر اشرف غنی شو دواړه ډېر پوهه کسان دي او ډېر تجربه کار خلک دي. ډاکټر اشرف غنی کوم ډریم دی هغه دا چې هغه د افغانستان ترانزیت هب جوړول غواړي. د ترانزیت هب جوړولو لپاره لپاره په افغانستان کې د امن مسله بنیادی مسله ده او هغه به اډریس کول غواړي.
د یادونې ده چې څو ورځې وړاندې د خارجه چارو لپاره د پاکستانی وزیر اعظم سلاحکار سرتاج عزیز د کابل سفر کړی و، چرته چې نوموړي د نورو ترڅنګ افغان ولسمشر سره هم لیدلی وو او هغه ته یې د پاکستان د سفر بلنه ورکړې وه. د دې نه وړاندې پاکستانی ولسمشر ممنون حسین هم د افغانستان سفر کړی و. ریاض موسی خیل، مشال ریډیو، اسلام آباد.
دا مشال ریډیو دا
مشال ریډیو ته اغواګی چې خبرونه تاسو د انټرنیټ د لارې په مشال ریډیو ډاٹ کام هم اوریدلې او لوستلې شئ. د رواني غړې نیمې تر رسیدلې 15:30 بجې شوې. د بشیر غواخ نه بعد خبرونو لنډیز واورو.
پاکستان کې د محرم د اشورا د نهمې او لسمې لپاره سخت امنیتي تدابیر نیول شوې دي. د پاکستان د کورنو چارو وزارت وایي د ملک په 45 ضلعو کې له 2000 زیات پوځي او نیمه پوځي ځواکونه ځای پر ځای کړي دي. د خبر ایجنسۍ باړی او ځینو نورو سیمو کې د پوځي عملیاتو له وجې د خلکو کړکېدل لا هم دوام لري او چارواکي وایي دوی کوشش کوي چې د خلکو سره پوره مرستې وشي. تېر هفته چارواکو ویلي وو چې 433 کورنۍ له سیمو وتلي اوس دا شمیر زرګونو ته رسېدلی دی. افغان ولسمشر اشرف غنی وایي په نږدې وخت کې به پاکستان ته ځي او هلته به د پاکستاني وزیر اعظم او نورو چارواکو سره په سیمه کې د امنیت او اقتصادي اړیکو د ښه کولو په اړه خبرې کوي. د افغانستان د خوست ولایت چارواکي وایي پاکستان نور ته نه هیڅ افغان بندیان سپارلي دي. د خوست د والی مطبوعاتي دفتر پر روان رسنیو ته په یو استولې خبر پاڼه کې ویل چې دا کسان د قانوني اسنادو د نه لرلو لقبل د پاکستان په مختلفو سیمو کې امنیتي ځواکونه نیولې. بنگلادش کې د جماعت اسلامي ګوند سره تړلو یو ټلویزیون او وی ورځپاڼې مالک ته له پاکستان نه د 1971 کال د ازادۍ اخیستل په مهال د جنگي جرمونو په تور د 500 سزا ورکړل شوې ده. تر دې مخکې د جماعت اسلامي ګوند یو بل مشر ته متیو رحمان نظامی ته له دې امله د 500 سزا واورول شو چې د عدالت په خبره په 1971 کال کې د وی پاکستان پلوه ملیشو د ډلې مشري کوله. یوی ایرانی نژاده برطانوی ښځه ته په تهران کې له دې عمله د یو کال قید سزا ورول شوې چې تهران کې د نارینهو د والیبال د سیالۍ لپاره سټیډیم ته د ننوتلو کوشش کړی. د عراق امنیتي ځواکونه او قبایلي مشران وایي د اسلامي دولت وسلوالې ډلې سخت دریځو په لویدیځ ولایت انبار کې لږ تر لږه 50 قبایلي سړي او ښځې وژلې دي. او آسټرېلیا د پاکستان د 602 سکور په جواب کې په دوهم ټیسټ میچ کې په څلورمه ورځ لگا شی بولان دی یو سل 44 رنز کلی او چلور کسانی او
د مشال ریډیو په خبرونو کې درته زمونږه همکار بشیر غواخت دی غړې د تازه خبرونو لنډیز وړاندې کوي. اوس په مخ کې چې د پاکستان کورونا وایرس په اړه کوم مطبوعاتو کې کوم موضوعاتو ته ځای ورکړی دی. اسلام آباد کې زمونږ خبريال ریاض مساخیل د زنو اداریو مهم ټکی راغونډ کړی او تاسو ته وړاندې کوي.
نن د پاکستان اکثر ورسپانو خپل اداري د نچکارې په پالیسي لیکلي دي. دغه لړکي مشرک ورسپانو وایي چې د او جی ڈی سی ایل د نچکارې خلاف متحده اپوزیشن سینټ او قومي اسمبلی کې احتجاج کړي او وایي حکومت په مزدورانو تشدد کړي، خو حقیقت دا دی چې هر دور کې د نچکارې عمل شوی او مخالف ډلې روایتي احتجاج او د نچکارې مخالفت کړي دي. اداري زیاتوي تیرو حکومتونو کې هم داسې شوی چې منافع بخش ادارې د نچکارې په نوم خپل خپلوانو یا دوستانو ته په ارزانه بیه ورکړي شوی دي. بل طرف د مزدورانو او انتظامیه د کار نه کولو او غلا غلطو په وجه یو شمیر ادارې د نقصان سره مخ شوی. د کومو خسارې ختمولو لپاره چې حکومت د خپل جیبه پیسې ورکړي او اخیری حل یې دا و چې اداره به خرڅه شوا او بیا به د مزدورانو استحصال کېدو. اداریا اخیره کې لیکي چې کتیرو حکومتونو کې د نچکارې په اړه سنجیده غور شوی و، نو د دې د حل به یو لار راوتې وه، خو د بده مرغه داسې اونه شوه. اوس هم چې د کومو ادارو خرڅول ضروري وي او دغه ادارې په حکومتي خزانه بوج وي، نو هغه د په شفاف طریقہ خرڅ کړی شي، خو باید چې دی کې د مزدورانو د حقونو خیال اوساتل شي چې دوی سره زیاتی و نشي. او د دې ترڅنګ جنگ ورسپانې خپل اداریا د پاکستان، افغانستان او چین په تعلقاتو لیکلې او وایي درې وانه د منطقې اهم ملکونه او گاونډیان دي. پاکستان تل افغانستان سره د ښه تعلقاتو کوشش کړي او د افغانستان په کورنۍ معاملاتو کې د لاسوهنې نه ډډه کړي. اداریا مخکې لیکي چې د افغانستان تیرو حکومتونو د پاکستان د کوششونو مثبت جواب نه دی ورکړی او د ښه تعلقاتو په لار کې د خندانو پیدا کولو کوشش کړي چې پکې تر ټولو لوی مثال د افغانستان په خوره د پاکستانی طالبانو شتون دی او دغه طالبانو کې مولا فضل الله هم شامل دی. خو د اشرف غنی صدر جوړېدو سره هیله پیدا شوې چې اوس به تعلقات سمړخته روان شي. اداریه وایي چې افغان ولسمشر اشرف غنی خپل لومبه دوره د چین وکړه او هلته یوې دستوري ته په خطاب کې وویل چې د افغانستان لومبه پاملرنه امن دی. دا شان د چین وزیر اعظم وینا وه چې افغانستان د خپلو مسلو د حل توان لري او نورو ملکونو لا د په معاملو کې د لاس وهلو ضرورت نشته. د پاکستان استازي سرتاج عزیز د چین خارجه وزیر سره خبرو کې ژمنه وکړه دواړه ملکونه به د افغانستان په امن کې خپل کردار ترسره کوي. نو هیله ده چې د چین او افغانستان ترمنځ سیوا کیدونکي تعلقات به د افغانستان په امن او سیمه کې د ترقی او تجارت لړکې مثبت اثرات ولري.
دسمی حالات او د نړۍ مطبوعات.
نیویارک پوسټ ورځپاڼې پاکستان ته د اسلامي دولت د وسلوالې ډلې او طالب وسلوالو ترمنځ د تعلقاتو د ورپېخو خطرونو په اړه لیکنه کړې ده. او هپینګټن پوسټ د امریکایي ځواکونو د وطن ورسته افغانستان ته په ورپېخو چیلنجونو ریپورټونه شایع کړي دي. شاهین بونیری مهم ټکی وړاندې کوي.
نیویارک پوسټ لیکي دوه ونې وړاندې په راپورونو کې راغلي وو چې پاکستان د اسلامي دولت وسلوالې ډلې په اړه فکرمن نه دی. خو څو ورځې وروسته په ملګرو ملتونو کې د پاکستان سفیر مسعود خان وویل چې نړیواله ټولنه د اسلامي دولت له منځه وړلو لپاره په شریکه کار وکړي او د دې بد نظریې له دې ماتې ورکړي. د اکتوبر په 18 نیټه په نیویارک پوسټ کې راغلي وو چې کله پاکستانی طالبانو د اسلامي دولت سره د یو ځای کېدو اعلان وکړو نو پاکستانی چارواکو خو په یخه سینه د هر څه ته کتل او سره د عمل ورنکه. نیویارک پوسټ لیکي د پاکستانی طالبانو شپږو مهمو غړو د افغان طالبانو د مشر نه مخړولې دي او د اسلامي دولت وسلوارې ډلې د مشر په لاس بیعت کړې دي. دغه دوه ډلو د وسلوالو د یو بل سره ملګری کېدلو ته د پاکستان د امنیت لپاره د یو لوی خطر په نظر کتل کیږي. بلخوا هافینګټن پوسټ ویبپاڼې په راپور کې لیکلي دي چې په داسې حال کې چې امریکا په افغانستان کې د قومي یووالي د حکومت په جوړولو کې مرسته وکړه او خپل ځواکونه روباسي، د افغانستان د بیا جوړولو په اړه د کانګرس یوې ادارې په خپل راپور کې ویلي دي چې په ځینې میدانونو کې د پرمختیا باوجود افغانستان د بېقرارۍ سره مخ کېدی شي. په راپور کې راغلي دي چې د وسلوالو یاغیانو لخوا بریدونه ډیر شوي دي او د هغې وجه ده چې وسلوال د افیمو د کرنې ډېرې مالی ګټې ترلاسه کوي او بله دا چې د افغان ځواکونو صلاحیت هم په شک کې دی. راپور لیکي کې چې د ولسمشر اشرف غنی حکومت د نړیوالو مرستو په وسیله د افیمو کاروبار په نخه هم کړی، بیا هم د یاغیانو حل ځلې نشي کمیلې ځکه چې هغوی د مخکې نه د دې کاروبار نه ډېرې ګټې پورته کړې دي.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
سی این این ټلویزیون د یو شمیر افغانانو په حواله لیکي چې ایران ورته پیسې ورکوي او شام ته لیږي، خو په شام کې چې دا راز په شام کې وجنګيږي. د شام د جګړې لپاره د ایران له اړخه د افغانانو د استعمالولو په اړه په خوا هم داسې ریپورتونه شایع شوي وو، خو ایران یې ردوي. په دې حق له تفصیل د فرشته جلال زینورو.
د امریکا سی این این ټلویزیون د یو شمیر افغانانو په حواله ویلي چې د بشار الاسد د رژیم مخالفینو وسلوالو د سړی په حلب کې نیولی او کله چې له هغه څخه پوښتنې کوي څرګندېږي چې هغه په عربي خبرې نسي کولی. نیول سوی سړی دری وایي او د سینن په وینا له څیرې څرګندېږي چې ازبک یا هزاره دی. په ویډیو کې چې د سینن پر پاڼه هم خپره شوې د افغان ځان سید احمد حسین معرفي کوي او وایي چې افغان دی خو په ایران کې مهاجر و. حسین ویلي ایرانیانو موږ سوریه ته راوستو چې په حلب کې د زینب له زیارته دفاع وکړو. زه نور نه غواړم چې وجنګېږم، زه غواړم چې خپل کور ته ولاړ سم. دې سړي ادا کړي چې په سوریه کې یې د بشار اسد د رژیم په ملاتړ د جنگ لپاره په میاشت کې $500 اخیستل. دا ادا کړي چې سوریه ته تر استول کېدو مخکې روزل شوی و. سینن وایي د حسین خبرې د سوریه د جګړې په اړه نوې بحثونه پیدا کوي، ځکه دې ته اشاره کوي چې د بشار اسد د رژیم ستړي ځواکونه څنګه وتوانېدل چې تر څو میاشتو وروسته په ځینې سیمو کې پرمختګ وکړي. تر دې پخوا هم د ایران له لوري سوریه ته د افغانانو د استول کېدو رپورټونه خپاره شوي وو، خو ایران داسې راپورونه رد کړي دي. سینن وایي د افغانستان ختیځو سیمو ته یو کاس خبریال واسته او څو په دې سیمو کې د هغو رپورټونو په اړه شواهد راغونډ کړي چې وایي ایران خلک جذبوي څو سوریه ته جنگ ته ولاړ شي. سینن وای په یو کلی کې څلورو تنو افغانانو چې د هویت د پټ پاتې کېدو په شرطې خبرې کولې. د دوی خبریال ته ویلي چې په ایران کې د روزنې له پروګرامونو تازه راستانه شوي دي. د کسانو ویلي چې په ایران کې د پولیسو یو مرکز ته بیول شوی وو، سترګې یې ورتړلې وې او له هغه ځایه بیا د روزنې یو کم ته بوتلل تر څو د منځنۍ کچې وسلو او د چاودیدونکو موادو څخه د کار اخیستلو چل ور زده کړي. د کسانو د سینن خبریال ته د ثبوت په توګه د ایران د بانک کارتونه ښکاره کړي او ویلي دي چې په دې کارتونو په میاشت کې له 500 تر 1000 ډالرو پورې معاش ورته رسیږي. د سینن خبریال ویلي چې د کسانو په سوریه کې د جنگیدو په اړه بیلابیلې انګیزې درلودې. د سینن خبریال وایي د دوی یو هدف د پیسو ترلاسه کول دي. یو شمېر کسان غواړي چې د امریکا پر ضد وجنګېږي او د سوریې د رژیم د مخالفینو پر ضد چې د امریکا مرستې اخلي جنګېدل د افغانستان لخوا د امریکا پر ضد د جګړې دوام ګڼي. په دې کسانو کې یو سینن ته ویلي په سوریه کې زموږ جنګ دوه دلیلونه لري. یو دا چې د هغو کسانو پر ضد چې امریکا مرسته ورسره کوي جنګ کوو، بل دا چې ایران پیسې راکوي. هغه کسان چې د بشار اسد رژیم پر ضد جنګ کوي د امریکا غلامان دي، ځکه موږ غواړو چې ورسره وجنګېږو او وی وژنو. د سینن خبریال وایي په دوی کې یو شمېر پخواني طالبان هم شته چې ایران ته تللي او له هغه ځایه د پیسو په بدل کې سوریه ته استول شوي دي. خو د سینن د خبریال په حواله د کسانو د اسلامي دولت په نوم د وسلوالي ډلې په اړه چې په سوریه او عراق کې زیاتې سیمې نیولي ډېر معلومات نه درلودل. د سنی وسلوالو د دې ډلې په اړه کم معلومات او له شیعه ایران معاش اخیستل د دې افغانانو لپاره چې ایران یې په سوریه کې د جنگ لپاره استخداموي وضعیت پیچلی کولای سي. د کسانو چې سینن خبري ورسره کړې ویلي موږ د اسلامي دولت په نوم د وسلوالي ډلې په اړه ډېر معلومات نه لرو، خو کوم په سوریه کې ولیدل خبري به ورسره کوو او که سره برابر سو ملګری بسو. د سینن خبریال کې دا هغه سناریو ده چې شاید دغه افغانانو ایرانی ایجنټان په هیڅ ډول توقع نه لري.
د مشال رادیو د ګل د ورځې 19 پروګرامونه
ستونزې او سرکار
په پاوکم یو لس بجې،
د مشال مارکا
په یو نیمه بجې،
د تاریخ پانا
په پاوکم درو بجو،
زما کور زما کله
په پاوکم سلور بجې،
روختیا او درملنه
په اته منټه د پاسه سلور بجې.
مشال ریډیو ته اغواګی په پیښور کې ځای په ځای په ډیرانونو او د خزل یا اشغال د نوکه ماشومان په نظر راځي چې کبال ټولوي. په دې کې ځنې ماشومان داسې دي چې د اسکولونو د چټۍ ورستو د کبال ټولولو کار کوي، خو زیاتره ماشومان یې د اسکول ته د سره نه دي. پیښور کې زموږ همکار زلاند یوسفزی د دغه ماشومان سره خبرې کړې دي چې د ریپورت کې تفصیل وړاندې کړي.
د پیښور په ګلبرګ سیمه کې یو دولس کلن ماشوم چې په ډیران نو اشغالدانو کې کبال لټولو، مشال رډیو ته وویل چې دوی هم غواړي د نورو ماشومانو رنګ سکول ته لاړ شي، پاکي او ښکلي جامې واغوندي او مازیګر د خپل مرګرو سره لوبي وکړي، خو د کور د گزارې لپاره خپل ماشوم والے په کبال ټولولو کې تیروي.
زمانو مصرار دی او زه ته پلار غریبیم د کنه، نو بس مجبورې چې راغونډو بس کور خرچ روانې به نہ والد سے مجھے معذور دے یخ پینا نو بس صاحب کور نہ سے یو دے مے می وڑ کے رور دیو بس گزار روان دا خپل غریبی کو ار مور پلار غوی چ دا غزوی خ جون تیر کی خ صاف سترا لو بیو گدا کے خو کلا کلا حالا سے تخش چ یم انسان ډیر مجبور شي او هغه د عرف نه محروم شي.
د خزلو په ډیران ولاړ یو بل نه کلن ماشوم چې د کبال راټولول لپاره بوجه هم پشاوه وویل چې د دریم جمعه د کوون کې دی، خو د غریبۍ له وجې د چوټې په وختونو کې کبال ټولوي.
محمد ولی ګلبرګ نمبر 4 ناز چې توار پر صرف کبال ټولو توار پر او ما هم کوم د شپې زو ټولوي مور خپل لور از غریبۍ د سبا کې ما خپل مزدوري کوم نه کړم.
د ماشومانو د حقونو او داغې د سرغړونې د مخنیوي په باب لمو د ماشومانو د حقونو لپاره د سرکاري ادارې د پیښور ضلع مشر محمد اجاز څخه وپوښتل، نو د هغه وینا وه چې دوی په تیرو دریو کالو کې 2000 داسې ماشومان سکولونو کې داخل کړي دي چې یا خو یې په لارو کوڅو کې مزدوري کوله او یا یې هم خیر خیرات ټولولو.
مونږ یو افیس اسټابلیش کړی چې پروډکشن یونټ دا کې مونږ هیلپ لاین اسټابلیش کړی 1121 پبلک اکسسبيليټي د پانه کې مطلب کو فرست کو داسې ماشومان چې هغه مطلب په سټریټ باندې کار کوي او هغه مطلب دا چې کوم ایشوز دي نو خدای دې دا داسې مطلب چې مونږ ایډنټیفای کی او یو دا چې مونږ خپل فیلډ سټاف ته کې پای کې سوشل ورکرز دي چې هغه مطلب اورال چې کوم دي تمام لوکیلټیز کې ګرځي رجسٹر کوي او په ډیفرنٹ لوکیلټیز کې چې کوم دي میل او فیمیل چایلډ پروډکشن کمیټیز جوړي هغه اویر کی دي کوم ایشوز نه
د ماشومان د حقوقو لپاره کارکونکو سرکاري ادارې چایلډ پروټیکشن یونټ ترمخه دوی سره د مهنت مزدوري کوونکو ماشومانو کرش میره نشته خو د یوې اندازې ترمخه له 8000 څخه تر 12000 پورې ماشومان صرف په پیښور ضلع کې یا خو مهنت مزدوري کوي او یا هم خیر خیرات غواړي. زلان یوسفزی، مشال ریډیو، پیښور.
زما کور زما کلی د پښتنو کلیوال ژوند سستون زلري
زمنګ کورونه وران شو له حکومت وران کړل
ما زیګری په اتن او لوبو کې څنګه تیری
نه چلیږي هغه مار په دې دیار چې په پیغلو کا اتن کثار کثار
د شپې درباب او منګي خواګه اوس هم وشل کیږي او کنه دا او نور د مشال ریډیو خبرونه زما کور زما کلی کې اوریدل مهروه.
مشال ریډیو ته غواګي د افغانستان د خوست ولایت والی په هغه یو ورځنی کانفرنس کې چې د حکومتي اوایدو د ډیروالي او د وسایلو د ضایع کېدو د مخنیوي په اړه جوړ شوی و. حکومتي ادارو ته خبرداري ورکړه چې په ټولو چارو کې د اصلاحات راولي او د قامي وسایلو د ضایع کېدو مخه دې ونیسي. د سیمینا د مشال ریډیو خبريال نجیب الله الوخیل نور حال راکوي.
د خوست چارواکو اړوندو حکومتي ادارو ته خبرداري ورکړ چې دیوی میاشتې په موده کې په ټولو چارو کې اصلاحات راولي او د هغو ناقانونو کړنو مخه دی ونیسي چې له کبله د حکومت باور ته زیان رسیږي او یا د دوی د بمسؤلیتۍ پر اساس ملي عواید ضایع کیږي. د شنبه په ورځ خوست والی عبدالجبار نعیمی چې په خوست کې د حکومتي عوایدو د څرنګوالي او د ضایع کېدو د مخنیوي په لارو چارو جوړ شوي یو ورځني کانفرنس ته خبري کولې وویل چې ټولې ادارې باید د دوی په چارو کې د غیر مسؤولو اشخاصو د مداخلې مخه ونیسي. کارکون او شمن مامورین باید د ځاني او رواني خوندیتوب څخه برخمن وي او په نږدې وخت کې ټولې ادارې خپل تشکیلات تکمیل کړي.
موږ په ځان ته یو مهشت وخت ټارګټ ټاکو چې په یو مهشت کې دننه دننه باید په ځینې ادارو کې هغه نواقص اصلاح سي کوم چې موجود په ځینې ادارو کې هغه ضایعات مخه ونیول سي کوم چې اوس روان دي. غیر قانوني مداخله په ادارو کې باید بند سي. د ټولو هغه مامورینو چې هغه قانون مند کار کوي د هغه مسؤلیت خپل ټول تشکیلات باید د ټولو ادارو تکمیل تر څو ادارې وکولای شي په هر ځای کې خپل هغه ضرورت مطابق اجرات.
د خوست د اقتصاد رئیس انجینیر حمید شاه د عوایدو د کمیدو ځینې لاملونه داسې په ګوته کړل.
د پخوانی جمهور رئیس د فرمان په ترڅ کې غلام خان یو ترانزیت بندر اعلان شوی دی. حالانکه چې د وزارت تجارت هغه پروتوکول چې د پاکستان له هیواد سره لري هغه د داخلي تجارت یو بندر په صفت معرفي کړی دی. په 1908 یو کال کې د خوست ګردیز سرک شروع شوی دی او د خوست ګردیز سرک د جوړیدو لپاره 13 میاشتې وخت ورکړ شوی و چې موږ دا هم لا ډیر ګڼو. ولې هغه 13 میاشتې فکر کوم په 8 کلونو بدلې شوې. بل ستونزه چې موږ او تاسو لرو موږ او تاسو دلته په هدا ډیر پانګوال لرو خو متاسفانه چې د هغوی د پانګونې لپاره موږ تر اوسه پورې نه یو پدې توانېدلي چې مناسب شرایط رامنځته کړو.
انجینیر حمید شاه زیاته کړه چې خوست بشمیره طبیعي معدنونه لري. خدا چې خوست سرحد ته نږدې ډېر زیات د تګ او راتګ لارې لري نو دا طبیعي مواد د هغې جملې نه کرومې ډبرې په ناقانونه توګه قاچاقېږي او دا کار هم په زیاته پیمانه د عوایدو د ضایع کېدو لامل ګرځي. یاد دې وي په خوست کې ګمرکات د حکومتي ادارو ځینې خدمات خوست ښاروالي نفت او ګاز برېښنا جایدادونو او حکومتي املاکو څخه ترلاسه شوي عواید هغه سرچینې دي چې حکومت حرمیاشت ورڅخه د پام وړ اوای ترلاسه کوي. خو په قبایلی سیمو کې د پاکستانی پاوز تر عملیات وروسته د خوست اواید سلویخ سلنه لک شوی دی. نجیب الله خیل، مشال رادیو، خوست.
د مشال مرکه د مهمو شخصیتونو سره د مشال رادیو زنګړې مرکه.
زه د دې پښتنو
د عمر
بیا غینه پس د ډیسټریټ کې
منګل تطبیق چې کومې ده
د هر اتوار یا یک شنبه او د هر ګل یا دوشنبه پورس
مشال ریډیو ته غوږی چې تاسو یې خبرونه هر ورځ 9 ساعته په پښتو ژبه اوریدل شي. د افغانستان نه یو بل ریپورت هم لرو چې په دغه هیواد کې د اورګاډي پټلۍ اداره وایي په دې هیواد کې د وسپنې پټلۍ د غزولو په وړاندې د امنیتي ګواښونو له لرې کېدو سره به په دوه کلونو کې د ترکمنستان، افغانستان او تاجکستان ترمنځ دا منصوبه سرته ورسیږي. په دې حقله د یوسف زدران ریپورت کې نور حال اورو.
په داس حال کې چې د افغانستان، ترکمنستان او تاجکستان ترمن دوس پنې پټلۍ د استفادې لپاره د خلکو هیلې او غوښتنې په ډېرې دوه دي. د افغانستان دوس پنې پټلۍ د غزولو اداره وایي د دې پروژې په وړاندې د پرتو ستونزو د حل په صورت کې په راتلونکو دوه کلونو کې به دا پروژه بشپړه شي. دا اداره د دې لارو په ځینو برخو کې امنیتي ستونزې او د استملاک له پلوه د مالي ملاتړ کمښت د دې پروژې د بشپړېدو په وړاندې جدي ستونزې یادوي. د افغانستان دوس پنې پټلۍ د ادارې مشر یما شمس لازادې رادیو سره په خبرو کې وویل کڅ هم د دې پروژې د تخنیکی او اقتصادي برخو په مطالعه کې د پام وړ کارونه شوي، خو ځینې نور مهم کارونه شته چې باید ترسره شي.
کوم لوړ چالو شونه چې موږ په دې ساحه کې لرو، البته موږ خلکو افکاری غواړو، کم تهدیدونه امنیتي چې کم زموږ انجنیر صاحبانو ته یا تخنیکی خارجي کمپنۍ چې موږ استخدام کړی دی واغه تسته وزارت محترم مالیه څه، وزارت محترم داخلي څه څرنګه چې دوی همکاري کړې ده، نور هم د همکاري خوښمند یو چې په دې اړخ کې زموږ سره مثبت او ښه اړیکې ولري، ته موږ وکولای شو چې دا پروژه هر څه جلتر تکمیل کړو.
ښاغلی شمس وایي له مزاره تر اندخوی پورې د اورګاډي د 220 کیلومتره پټلۍ تخنیکی او اقتصادي مطالعه بشپړه شوې او د راتلونکي میلادي کال تر پایه به د 495 کیلومترو پټلۍ مطالعه بشپړه شي. ومغوښتل چې د دې پروژې د مالی ستونزو په برخه کې د مالیه او فواید عامې وزارتونو نظر هم واخلو، خو بریالي نشو. خو د اوسپنې پټلۍ ادارې د امنیت د ټینګېدو غوښتنې په اړه د کورنیو چارو وزارت ویان صدیق صدیقي ازادۍ رادیو ته وویل د دې پروژې امنیت ټینګولو ته تیار دي.
زموږ هڅې دا دي چې غټې ملي پروژې په خپل وخت عملي سي. هغه امنیت چې دې پروژې ته ضرورت دی، د کورنۍ چارو وزارت تیار دی چې د هغې د مسؤلیت د اخیستلو لپاره اضافي امنیتي تدابیر ونیسي.
په افغانستان کې د اورګاډي پټلۍ پروژه 615 کیلومتره اوږدوالی لري چې د ترکمنستان اقینې څخه پیل او د افغانستان د اندخوی، شبرغان، مزار شریف، خلم، کندوز او شیرخان بندر له وصلولو وروسته د تاجکستان کلخوزآباد ښار ته رسیږي. د دې پروژې اقتصادي ارزښت په کتو د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونې د نړیوالو اړیکو مشر ازرخش حافظي د هغې په بشپړېدو ټینګار کوي او وایي چې افغانستان به وکولی شي د هغې له لارې د مرکزي آسیا او نړیوالو بازارونو سره ښې اړیکې ټینګې کړي.
د ځمکني ترانسپورت تر ټولو ارزانه ډول د اوسپنې د پټلۍ دی. د ریل ګاډي لپاره د اوسپنې پټلۍ هم د اوسېدلو د محیط لپاره ښه دی او هم د اقتصادي پرمختګ او تګ راتګ لپاره ښه سهولتونه رامنځته کولای سي.
د افغانستان، ترکمنستان او تاجکستان ترمنځ د ریل ګاډي پټلۍ پروژې د پیل په خاطر تیر کال پخوانی جمهور رئیس حامد کرزی ترکمنستان ته سفر وکړ او د درې واړو هیوادونو د لوړ پوړو چارواکو په حضور کې د هغې د پیل کېدو تړون لاسلیک کړ.
د مشال رادیو خبرونه هر ورځ د سهار له 9 د ماښام تر 6 بجو په منځنۍ صفه 621 په لنډو سپو 2013 14,500 15,000 او 1,300 کلو هارت ساوری دلشه.
د مشال ریډیو د اخیرو شیبو یو بل ریپورت د خیبر ایجنسی په لوړګي کې د امن فوټبال ټیم ټورنمنت سرته رسیدلې او د فائنل لوبه یې حمزه شنواری فوټبال ټیم ګټلې ده. د دې لوبې په وخت ځایي لوبغاړو د فاټا اولمپیک اسوسییشن چارواکو ویلي چې په موجوده حالاتو کې داسې لوبې را جوړول د امن په لور یو ښه ګام دی. دغه لوبه په زرګونو خلکو وکتل او لوبغاړو ته یې حوصله افزایي ورکړه. په دې حقله د سیمې نه د مشال ریډیو خبریال فرهاد شینواری نور تفصیل راکوي.
د خیبر سپورتس کلب لخوا د خیبر جنسای په لوړګي کې د امن فوټبال ټورنمنت سرته ورسېد. په دې ټورنمنت کې څه د پاسه 150 فوټبال ټیمونو برخه اخیستې وه او د پای لوبې حمزه شینواری فوټبال ټیم وګټله او ریئل میډرد فوټبال ټیم ته په 3-3 ګولونو باندې ماتې ورکړه. په دې لوبه کې په زرګونه خلک موجود وو او د لوبغاړو حوصله افزایي کوله. د دغه لوبې په وخت د حمزه شینواری فوټبال ټیم او لوبغاړي نیاز محمد مشال ریډیو ته د ټورنمنت او خپل لوبې په حق لوبویل.
یاره ټورنمنټونه دا هم ډېر وکړه خپل لنډي کوتل کې چې کوم قسم انتظامات او دغه ځای کراوډ او دغه ځای انتظامیه دغه ځای زموږ هیڅ چرته نه لیدلې. ډېر ښه ټورنمنټ دی یاره. نن سبا زموږ په قبایلو کې ډېر زیات ټیلنټ دی او اوس دا ریسنټلی زموږ بیلیک تن کوالیفای کړی دی. نو فاټې طرف به زموږ لوبې کوي ان شاء الله اسلام آباد یبان کیمپ لګي او هغه باوجود موږ خپل پریکټس به جاري ساتو. موږ کوشش دی چې موږ د خپل قبایلو نامه روښانه کړو او د حکومت او د عوامو ته شو کړو چې موږ پرم نه پښتانه یو پرم نه قبایل یو.
او د ریئل میډرډ فوټبال ټیم کپتان سلمان خان هم خپل احساسات صدا سے شریک کړل.
ډیر خوندور ټورنمنت دی. ډیر زیات خوشحالي ده. موږ لپاره یو ډیر غټ اعزاز دی. یانګ ټیم دی او دویم ځل فاینل تر وته سم کې وخت ټورنمنت کې اوس فاینل تر وته. ډیر پرامن ماحول دی. دلته بس موږ غواړو چې جام غوندې سټیډیم جوړ شي. چمنی لایټ سیستم یې خپل انتظامیه ورسي.
د دغه پایلوبي په وخت د فاټا اولمپیک اسوسییشن جنرال سیکرټری شاهد شینواری په خپل خبرو کې وویل
په داسې حالاتو کې او په تاسو ګورئ چې دلته تقریبا شل 15000 خلک فوټبال د میچ نه مزه اخلي نو دا زموږ لپاره ډیره د فخر خبره ده چې دومره امن دی او دومره د سپورت سره مینه خلک لري. نو موږ د مشرانو نه د خپل کم د خیبر پختونخوا گورنر سردار مہتاب عباسی نا دا مو درخواست کو چې خصوصي توجه دا د سپورتس گراوندونو ته ورکړی شي. د فاټا کې دا سپورتس گراوندونه جوړ کړی شي او آباد کړی شي. څو پورې به موږ دغه سي بندې خړو خاورو کې همدغه زما ځوانان کول لوبيږي.
د خیبر ایجنسی په لوړګي کې د امن فوټبال ټورنمنت د پای لوبي په اخر کې کامیاب لوبغاړو ته انعامونه هم ورکړل شول. او د فاټا اولمپیک اسوسی چارواکو د خیبر سپورتس کلب او د ادارانو ته باور ورکړ چې دلته به د یو سټیډیم جوړولو لپاره پوره هلې ځلې کوي. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر ایجنسی.
د تاریخ پانا
د پښتونخوا د لرغونو ځایونو راډیویی ننداره
او خاص کر دا چندر گپتا موریہ په زمانه کې چې شاهباز غړی او دا چار صدا دا سلطنت وو په خاور خو زبردست زه او هغه ته بده دی د ګلون خان
یخنیانو کې و دا د وینټر کیپټل چې نه په خاور او سمر کیپټل کابل.
د هر ګل پوراس په پاو کم درې او د هر زیارت پوراس په پاو کم یو لس پجی.
او اوس هم د مشال ریډیو د نن ورځې د خبرونو په اخیرو شیبو کې یو وار بیا د بشیر ګواخ نه د خبرونو لنډې زورو.
پاکستان کې د محرم د میاشتې د شورا د نهمې او لسمې لپاره سخت امنیتي تدابیر نیول شوي دي او چارواکي وایي چې د ملک په 450 ضلعو کې له 2000 زیات پوځي او نیمه پوځي ځواکونه ځای پر ځای کړي دي. د خبر ایجنسۍ باړې او ځینو نورو سیمو کې د پوځي عملیاتو له وجې نوي خلک کډه شوي دي او چارواکي وایي دوی کوشش کوي چې د خلکو سره پوره پوره مرسته وشي. تیر هفته چارواکو ویلي وو چې 433 کورنۍ له سیمې وتلي اوس دا شمېر زرګونو ته رسېدلی. افغان ولسمشر اشرف غنی وایي په نږدې وخت کې به پاکستان ته سفر وکړي. نوموړي پرون کابل کې خبرلن ته وویل چې اسلام آباد کې به د پاکستاني وزیر اعظم او نورو چارواکو سره په سیمه کې د امنیت او اقتصادي اړیکو د ښه کولو په اړه خبرې کوي. د افغانستان د خوست ولایت چارواکي وایي پاکستان نور ته 9000 افغان بندیان سپارلي دي. د خوست د بلی مطبوعاتو دفتر پرون رسنیو ته په یو سوالي خبر پاڼه کې ویلي چې دا کسان د قانوني اسنادو د نه لرلو له کبله په پاکستان کې امنیتي ځواکونه نیولي. بنگلاديش کې د جماعت اسلامي ګوند سره تړلو یو ټلویزیون او وی ورځپاڼې مالک ته له پاکستانه د 1991 کال د ازادۍ اخیستو په مهال
د جنگي جرمونو په تور د پانسې سزا اورول شوې ده. څو ورځې وړاندې د جماعت اسلامي ګوند یو بل مشر متیو رحمان نظامی ته له دې امله د پانسې سزا واورول شوه چې د عدالت په خبره په 1971 کال کې د یوې پاکستان پلوه ملیشو د ډلې مشري کړې. ایبی ایرانی نژاد برطانوی خلطه په تهران کې لدی عمله د یو کال بند سزا ورول شو چې تهران کې د نارینهو د والیبال د سیالۍ لپاره سټیډیم ته د ننوتلو کوشش کړی و. د عراق امنیتي ځواکونه او قبایلي مشران وایي د اسلامي دولت وسلوالې ډلې د سخت دریځو په لویدیځ ولایت انبار کې لږ تر لږه 50 قبایلي سړي او ښځې وژلي.
او هم دې سره د مشال ریډیو د نن ورځې خبرونه سرته ورسېده. امید ده چې تاسو به خوښ شوي. سبا سهار په 9 بجې به د سلام پښتونخوا په غاګي وار بیا تاسو ته حاضرېږو. اوس پوره په 6 بجو هم په دې سپو تاسو د ډیوا ریډیو خبرونه اوریدلی شئ. زه منور شاه، زما همکاران بشیر ګواخ او جوناتن تاسو اجازه غواړو. په لوی رب مسپارو. خادبه آباد اوسئ.